افغانستان کې د مخام وبجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار فریده سیال مختوړي نن په منځني ختیځ کې د راولر شوی کړکیش ته په پام په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت په دې پروګرام کې خبرې کوو خو تر هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویسټ له لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې یو خبري غونډه کې یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د ټام ویسټ لرې کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړي. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. هغه وویل چې د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارزدافر کرنډیکر د ځانګړي استازي رینا امیریا او سفیر جان مارک پامرشان لخوا پر مخ وړل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیشن به یو اعلان کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان په اړه د ماسکو د فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره ماسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ماریا زخار ول قول ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې چې ټاکل شوی بل سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4مه نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د نوموړي په خبره داش پیغمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د ځانګړو ماموریتونو د جګپوړو چارواکو په کچه جوړیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم له ښاغلي متقی سره د موسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن ګواښ وکړ چې اسرائیل له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي غبرګون سره به مخامخ شي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دغه څرګندونې خبریالانو ته قطر ته د هغه د پلان شوي سفر د مخه انکړی دي. ایران تېر شپه پر اسرائیل لو شاوخوا 200 بلاستیک توغندي وتوغول. خو د اسرائیل پوز ویل د ایران د لوري توغول شوي ټول 180 توغندي شنکړی دي. د اسرائیل د پوز په خبره د دوی توغندیو د توغولو په پایله کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. لبل خو د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسلوالي له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ښکېل شوي د لبنان چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتې وو. په عین حال کې د لبنان پوځ وویل اسرائیلي سرتیرو په جنوب موقت یرغل کړی دی. دا لومړی ځل دی چې حزب الله چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني تېرې اونۍ پر لبنان د اسرائیل پراخو بریدونو وروسته له اسرائیلي ځواکونو سره په ځمکنیو نښتو کې ښکېل کېږي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تېرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړي. په خان یونس کې د اروپا روغتون ویلي چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه له یو کال راهیسې روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. پر غزه د اسرائیل پراخ بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه حماس وسلوالې ډلې د اسرائیل پر بېلابېلو سیمو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتونه زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ستاسو پروګرام ته مو زه فریده سیال د اتای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. په منځني ختیځ کې لا شخړو وروسته چې د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د حزب الله ډلې ترمنځ جګړه ونښته. پرون ایران پر اسرائیلو توغندیز بریدونه وکړل. دغه توغندیز بریدونه پرون ترسره شول، خو په ایران کې هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې هلته دېره دي او یا په دې وروستیو کې ورځي، په دغې کډوالو د دغې بریدونو اغېز څه دی؟ دوی څومره په اندېښنه کې دي او څومره وارخطا دي چې دغه جګړه که ونښلي په دغې خلکو به یې اغېز څه وي؟ له دې سربېره څومره د دې احتمال شته چې افغان کډوال له ایرانه په دغې جګړه کې وشړل شي یا خپله کډوال وغواړي بېرته افغانستان ته راستنه شي؟ په بېلابېلو برخو به یې نن په پروګرام کې خبرې اترې ولرو. له ایرانه راسره افغان کډوال چې هلته اوس دوی ژوند کوي، دوی به راسره په پروګرام کې وصل شي. د دوی نه به واورو چې په ایران کې افغان کډوال د دغې بریدونو وروسته په څه وضعیت کې دي، وایا دوی غواړي چې بېرته افغانستان ته ستنه شي او که نه، نور امنیتي خطرونه ورته څومره مخ دي او د ایرانیانو برخورد ورسره په دې وروستیو کې څنګه دی. د دې تر څنګ په سیاسي ابعادو به هم خبرې وکړو چې دغه جګړه چې نښتې ده پر افغانستان به یې اغېز څه وي، په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې میشت دي په دوی به څومره اغېز ولري. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته دي، د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر له ایران راسره، کډوال بهادر احمدی او همدارنګه په ایران کې بل میشت افغان کډوال حکیم توخی. تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که چېرته اتمر صاحب سره وصل وی، اتمر صاحب ته په پیل کې ورشو. اتمر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایست دغه شخړې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوي دي او پرون ایران هم برید وکړو، سفارتونه هم تړل شوي دي، افغان کډوال یو څه اندېښمن کړي دي، د دغې بریدونو د اغېز په اړه کړه وایست، په افغان کډوالو به څه اغېز وکړي؟
مننه تاسو ته، ستاسو درنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون را په دې خوا دغه جګړه تقریبا په مستقیمه توګه شروع شوی او کېدای شي دغه جګړه نور هم وغځېږي، ځکه چې دغه اسرائیلیان او ایرانیان دوی دغسې په موضع کې دي چې د یو خوا نه هم موږ د چې داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی به جګړه ودروي، یا دا چې ملګري ملتونه د امنیت شورا یا د سیمې هیوادونه یو قطعي ګام په دغه برخه کې پورته کړي، صرف یوازې دوی تر دې حده پورې قانع دي چې باید دغه جګړه دې پراخ نه شي، یعنی نورو هیوادونو ته دې ونه غځېږي. په هر صورت دلته د لویو قدرتونو رول ډېر مهم دی، هغه چې روس دی، چې امریکا، چین، اروپایي هیوادونه دي. تر اوسه پورې د دوی غږ نه دی پورته شوی، لیکن امریکا خپل پلویتوب د ایران نه په ډاګه کړه او ویلې چې زموږ قوتونه حاضر دي چې ایران سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، وبخښي، اسرائیل سره مرسته وکړي. او په همدغه ترتیب فرانسه او آلمان هم د دې جګړې د پراخېدو تشویشونه وکړل. په هر صورت سره د دې چې دغه جګړه اوس پیل شوه په سیمه کې، نو د دې نه مخکې هم ایرانی چارواکو افغان مهاجرین دې ته مجبورول چې په ورځ کې زر یا نیم زر کسان دوی ونیسي او د په زوره اخراج شي دوی، حتی تر دې حده پورې چې په ننبایګانو کې د دوی دپاره ډوډۍ قطع شو او په نور ځایونو کې د دوی دپاره د کار زمینه له منځه لاړ. یعنی دغه فشارونه ورځ تر بلې په افغاني مهاجرینو باندې په ایران کې راغلل. دغه رقم اوس په ایران کې کوم افغانان چې اوسیږي تر شپږ میلیونه پورې هم رسیږي، ځکه چې په دې درې وروستیو کلونو کې او تعداد ډېر هغه افغانان چې دوی بهر ته د مهاجرت دپاره مجبور شوي وو دوی ایران ته مخه کړې نسبت دې نه چې په خو پاکستان ته تاګ
اسره اتمرسه بوز دغه وضعیت چې رامنځته شوی د ایران یو ډول مستقیم یا غیر مستقیم په جګړه کې ښکیل دی له اسرائیل سره، فکر کوي چې دا به د کډوالو نه د ایران د حکومت مخ واړوي یا کلا به وضعیت په افغان کډوالو باندې تنګ شي؟
نه، ایرانیان دغه وضعیت ته ګوري. زه داسې فکر کوم چې اوس دپاره دوی داسې زر خپل تصمیم نه بدلوي، لیکن دوه مسله دلته موجوده. یو دا چې که دغه جګړه وغځېږي دوی منابعو ته ضرورت لري، په هر صورت یو کیدای شي دوی د افغانانو ځینې د مهاجرانو ځینې استفاده وکړي. بل دا چې د دوی خپله منابع دي چې دغه منابع به بیا که مثلا اسرائیل لکه څنګه چې اوس نن په رسنیو کې ما واورېده چې اسرائیل په دې لټه کې دی چې د دې بیگانی بریدونو جواب دوی ډیر جدي ورکي، او دوی کیدای شي چې د ایران انرژي منابع په نښه کړي، د تیلو ذخایر او د تیلو او د ګازو منابع دوی په نښه کړي. په دغه صورت کې بیا ایران خپله د کمبود د انرژي سره مخامخ کیږي، او دا شپږ میلیونه ایرانیانو باندې بوج شي. نو په هغه صورت کې بیا دوی کولی شي دغه فشار په افغانانو باندې ډېر کړي چې دوی د ایران نه وویستل شي. که نه، که دغه جګړه دوام ومومي انساني او بشري منابعو ته د دوی ضرورت شو، بیا دوی کیدای شي چې افغاني مهاجرانه دوی استفاده وکړي.
مننه کوروادان، تاسې ته به بیرته راشم. اتمر صاحب، حکیم توخی را سره د ایران نه وصل دی. توخی صاحب، تاسې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته وایاست چې د دغې بریدونو نه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده؟
اول سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو اورېدونکو، لیدونکو او کارکوونکو ته. د ایران وضعیت خو فعلاً نورمال ده، دلته کوم تغییر تر اوسه نه ده کړی. فعلاً موږ هغه په ارام بنګال کې ژوند ورته کوو، نه تر اوسه پورې دې مشکل موږ ته پېښ شوی ده، نه تر اوسه چا ته ویلي دي چې څه پلان یې نیول شوی ده. نو تر اوسه دغه بنګال د فعلاً دوی ده د هغه په خوشحالۍ کې دي، د المات یې کړې ده، دغه خوشحالۍ سره د وکیل نام دي.
تو خیزه پتاسه چې په کوم خار کې هسته یالتم د غبریدون نو وروسته ایرانیان راوتی او خوشاله کولې او د غبریدون لمنځل
او دلتم دا وتلی ول د شپې را وتلی ول غبریدون لمنځل. موږ دلته په دغه کې او په تهران شهر کې او د توغندې سي ورشات کړي او د اسرائیل و طرف ته خاص نو دلته دا توغندې د تهران پر اسمان سي تیرې دولو. دلتم خال د خپل خوشاله کولې لمنځل.
په توخی صاحب، یوازې ایرانیان پکې و که یو نیم افغان هم ورسره په دغې لاریون کې چې دوی راوتي و خوشحالیانې کولې ورسره و؟
افغانان خو د دغه پر افغانیانو سه سختي جوړه کړې ده. اوس فلحاله خو افغانان زړه نه شو کوي چې راووځي یا لاریونونه وکوي. دوی لاریونون هم نه ولوتي، مثلا څلور ساعته یا پنځه ساعته یې وخت خالي. هغه توغندې چې له اسمانه څه تېرېدلو ته هغه حالات کې دغه وکړلو لمانځنه وکړله، کنه نور دی دغه نه و بسې اوس لاریونونه نه و لسې افغانانو ګډون یو سره پکښې کړی وای.
د ایرانیانو د رویه په اړه راته ووایه، له دې بریدونو نه وروسته تاسې سره ښه شوي دي یا داسې برخورد کې څه تغییر راغلی ده چې کډوالو سره ښه شي یا وضعیت یې ورسره ښه شي یا خبرې اترې ښه شي یا هغه کار چې تاسې چا سره کوئ هغوی یو څه بدلون کړی وي کړی دی که نه؟
یو څه بدلونې په تغییر کې سره راغلی دی. دغه د لبنان حمله چې اسرائیل وکړله، له دغه وروسته څه ایتونکی په تغییر په بدلون کې راغلی دی. نو اوس فعلاً خو ډېر دغه هم نه ده، واضح هم نه ده.
یعنې تاسې کډوال چې هلته یاستې، تاسې دغه کډوال افغانان چې هلته دي، دوی سره دا ایرانیان ښه شوي دي؟
وش شتلوی دی نسبت پا ما مخته وش یتنو که رویان مستر و تمسوی دا سی دا مشکلات پیشتوی دی نو مخته رویان دیر خراب اولا کم دا ملت ملکی ویلو غبم دا غانیانو سر دی بد برخورد که اولو یو پزا جور سوی و دا غانانو دا پارسی نه دا ملت خال گسا گزاره و سرک اولا نه دولت و سرک اولا او دا دریت لوش پیتنو که حالات آرام دی دیر دا غم دی شوخ حالات ندی
یعنی مخکی اغا نان ویب گانو باندی بایچلی کلیو چه بغیر لیرانی پا بلچا دوڑی نخرد سی اوز که چرت یو افغان لار شی یعنی یو چه وزیت خشوی دوڑی ورکی ورتا
و نسبت خو لمخت وزیتی چه نرمال ده دی لر نرمال ده
فکر کوی تو خی صاحب ولی دا خلق بدل شوی دی افغانانو تا دا دوی ارتیا پیدا شوی دا کتر شای بل چه لطوینی
تو نام سایه دولتون لمستره دقای که کل وقتی افغانانو تا ارتیا پیدا سی شبر خود بسر که کم وقتی ارتیا کمسی او ارتیا نی نور لفغانانو تا خل برخورد پیوار چرکی تا در او چرکی لیوس ده زمزم په فکر دا رسیږي چې افغانانو ته اړتیا یې څنګه په اضافه شوې ده په هغه خاطر یې دا برخور دي څنګه په لومو سره نارم ده
نو افغانان به دوی سره ساسي پان باندې په کومو برخو کې مرسته وکړي چې د دوی افغانانو ته اړتیا پیدا شوې ده
فکر نه کوم چې افغانان دې مرسته وسره وکړي ځکه افغانان یې دلته په دغه دوه میاشتو درو میاشتو کې ډېر وزورول بيخي قانوني ماجر ول هغه هم وزورول غیر قانوني و هغه هم وزورول نو تر اوسه خو سیدا موږ افغانان دا کوم په دورې بار کې سکار تر کو سره شناخته یو ناسي ولاړ تر لرو له یو شاته ما به نه جاروېدلې چې په یو بخښ کې موږ کومک سره کو که اتیا پیدا کوم په ډېره سخته به دی د افغانانو زړه بیرته په لاس راوړي چې افغانان بیرته کومک له دوی سره وکړي ځکه نو موږ سره ډېر مشکلات دلته پیښ کړو بېخي دای بندیزونه پراوله کوسی په یو ملک کې دای بندیزونه پر چا نه دی لګیدل
تیر مدنه کور ودان تاسو سره اوسې تو خی صاحب لا ایران سره بل افغان کډوال بهادر احمدی هم دی احمدی صاحب تاسو هم پروگرام ته ستړي مشه په خیر راغلی احمدی صاحب کې چیرې ز پښتو پښتنه وکم تاسو پویږي ځواب پدری راکې بیا
باشه سلام سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی
ډیره مننه کور ودان احمدی صاحب چې راغلی پروگرام کې درسره ګډون وکړ تاسو راته وایئ چې د ایران په کم خار کې تاسو یاست ول ته افغان کډوال د دغه بریدونو نه چې پرون وشول په څه وضعیت کې دی ورسته
خب ما که الان شهر تهران زندگی میکنیم پایتخت دیگه وضعیت قسم که شما خودتون در رسانه های اجتماعی سعودی تصویری که میبینید دیگه وضعیت چندان خوبی نیست دیگه
کدوال افغان کدوال تومره یاری دلی دید لده وضعیت نو چه فکر که چه ده دو اینده با پا ایران که پا زنگره توگه پا تهران که چنگوی
وضعیت من گفتم که الان هم وضعیت چندان خوبی نیست و دیگه اولا امیدوار هستیم که چنین جنگی در منطقه اصلا رخ ندهد خدای نکرده اگر جنگی در منطقه رخ بدهد تأثیری منفیش به همه مردم خصوصا مهاجرینی که از مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور خود را ترک کردن خیلی تأثیری منفی دارد اولین تأثیری که بر جای خواهد گذاشت البته وضعیت کاری است که مهاجرین به او سردچار خواهند شد
یعنی
دومین تأثیری که هست البته این مهاجرین اگر خدای نکرده جنگی در بگیرد هیچ جای برای رفتن ندارند اینا که از مشکلات اقتصادی از افغانستان فرار کردن آمدن ایران دیگه ما با کشورهای همسایه که در ایران هستن مثل ترکیه و بعضی کشورهای دیگه اصلا امکان رفتنش وجود ندارد خصوصا مهاجرینی که وضعیت از مشکلات اقتصادی به اینجا پناه آوردند
و امی افغانهایی که فعلا در اوجه هستند به این فکر نمیکنند که اگر وضعیت خرابتر شوه یا تصمیم بگیرند که دوباره به افغانستان برن؟
خوب این طورت گردانده است اینجوری است که شاید بعضی هاش اگر خدای نکرده وضعیت از این بدتر شوه افغانستان هم نسبت به ایران ترجیح بدهند ولی ما در جمع مهاجرین کسانی را داریم که مشکلات امنیتی دارند مثل نظامیان سابق، از او جمله یکیشم من خودم نظامی سابق هستم ارتش، ما دیگر اصلا جای نه در افغانستان داریم، نه در ایران و نه در کدام کشور دیگر، ما چی چاره کنیم؟
احمدی صاحب، بیا په دغې ډول ستونزمنو حالاتو کې د خلکو برخورد له تاسې سره څنګه ده؟ د ایرانیانو برخورد، د پولیسو، د عامو خلکو، یادوم چې څه بدلون راغلی له دې بریدونو وروسته د خلکو په رویه کې؟
خوب، تا جایی که خودتان هم به حساب معلومات دارید میبینید، از طریق رسانه های اجتماعی و رسانه های صوتی تصویری که میبینید، برخورد پلیس خوب اونقدر چندان برخورد درستی هم نیست، ولی با آن هم تا جای خود ما مهاجرین هم مقصر هستیم. خوب است اگر ما بتوانیم خود با همی جامعه ایران تطبیق بدیم، با همی فرهنگ ایران تطبیق بدیم، اونقدر پلیس هم در حد ما نیست.
او احمدی صاحب، تاسو خوب په تیر نظام کې یادونه وکړه چې نظامی وي، د دې څومره ویره شته ده چې د ایران حکومت له پخوانیو نظامیانو مرسته وغواړي تر څو په لبنان کې یا په د اسرائیلو پر ضد باندې جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي، یا دوی لاړ شي دغه جګړې ته؟ فکر کوي د ایران دولت به داسې یو غوښتنه له پخوانیو نظامیانو وکړي؟
والا الان تا هنوز که چینی درخواستی اصلا واقعیت مطرح نشده است. دیگه شاید اگر جنگ بیشتر شود از این، یک جنگ گرم خیلی شدیدتر در بگیره، شاید چینی درخواستی صورت بگیرد.
بیا فکر کوئی چې ستاسو په ګډون به نور پخوانی نظامیان د تیر حکومت، د افغان حکومت، دوی به آماده وي چې د جګړې ته لاړ شي؟
خوب، ما اگر وضعیت ما به منجوری پیش برود، نتونیم که مثلا افغانستان بریم، نتونیم یک کشور دیگه بریم، وضعیت ایران و وضعیت اقتصادیش از این بدتر شود، ما چی چاره داریم؟ ما یکانه رایی که برای خود ما پیدا میکنیم شاید اشتیاق ما داشتیم این جنگی باشد، یا دیگه چاره ای نداریم ما.
نور هیوادونو تا ده تک پراتا وست ده ایران لگواندیانو نالاوه، نور هیوادون ته د تک کم کیس نه لري، یا که په تیر نظام کې مو کار کړی دی، یا له امریکایانو سره مو کار کړی دی، د هیوادونو کې د کیس څه امکانات تاسې ته نشته چې ووځیږه له ایران؟
ما گرچه که در بعضی کشورهای دیگر هم کیس انداختیم، در سازمان بین المللی مهاجرت هم کیس انداختیم، دیگه بعضی پروسه های دیگر هم کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. تقریبا یک سال، نیم سال، شش ماه میشه ما کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. متاسفانه.
ډېر زیاته مننه کور ودان بهادر احمدی، په ایران کې پخوانی نظامی و چې د ایران له بریدونو وروسته یې د دغې پخوانیو پوځیانو اندېښنې او د چې اوس هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي د سترګو لیدلی حال را سره شریک کړو. اتمر صاحب وی مخکې لدې نه چې اورېدونکی واخلو، اتمر صاحب ته به ورشو. اتمر صاحب، که تاسو راته ووایاست دغه اندېښنه چې ما مخکې له احمدي صاحب نه وپوښتله، فکر کوي پر ځای به وي؟
ګوري، دلته زه داسې فکر کوم چې د افغان چارواکو وظیفه دا ده چې دغه حالت دوی درک کړي. ګوري، موږ څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله زموږ هېواد په جګړه کې و، او دې کې خامخا یو تعداد هغسې کسان دي چې یو رژیم سره کار کړی، چا بل رژیم سره کار کړی، سره د دې نه چې د طالبان اوسني حکومت په اول کې ټولو هغو کسانو ته چې هغوی نظامیانو په پخواني حکومت کې دوی کار کړی و هغوی ته عفو اعلان کړ. اول خو دغه عفو په دې معنا نه دی چې دغه څوک چې په افغانستان کې و چا چې د خپل نظام سره کار کړی و دوی عفو کړي. یعنی عفو څه معنا لري؟ دا خو یو زمونږ داخلي مسله و، دوی باید دغسې یو زمینه فرصت مساعد کړی وای چې دغه ټول مهاجر د بهرنیو هیوادونو نه بیرته راستن شوی وای، غیر د دې نه چې د عفو مسله مطرح نه وه، ځکه جګړه و. په جګړه کې نو دا یعنی ټول هغه کسان چې دوی په نظامي برخه کې کار کوو په ملکي برخه کې کار کوو دا په دې معنا نه وو چې ټول په حساب محکوم جنگی او هغوی ته تاسې عفو اعلان کړئ. دا د هر حکومت مکلفیت دی چې خپل رعیت سره داسې یو کار وکړي چې د رعیت له خوا نه د ولس له خوا نه هغه ومنل شي، سره د دې چې یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي او مخصوصا هغه ډېر بدنامې څېرې بېرته هېواد ته راغلې او طالبانو د هغوی استقبال وکړ، لیکن دغسې شواهد او بېلګې هم شته دي چې ډېر زیات هغه نظامیان یا کوم نظامیان چې خپله په هېواد کې وو دوی د طالبانو د خوا نه یا د ناپېژاندو کسانو د خوا نه توقیف شکنجه شوي، بیا وژل شوي دي. او په همدغه ترتیب سره د خلکو په منځ کې دغه اعتبار د نظام کمزوری دی.
یعنی په بخښنې سره تمر صاحب ستاسې په اند باندې که چیرې په ایران دغه جګړه اوږده کې پسې او اړتیا یې بشري قوت شي، د دې احتمال شته چې پخوانی پوځیانو ته داسې وړاندیز وکړي او پخوانی پوځیان به ملک څنګه چې مخکې احمدي صاحب یاده کړه بغیر له دې نه چې بل انتخاب نه لري دا کار به کیو جګړې ته بځي؟
ګوره، ایران همیشه نیابتي جګړه کړی. ګوره، ایران په سیمه کې په منځني ختیځ کې دغه د حماس ډله سره کومک کوو، پیسې، امکانات، سلاح، تجهیزات، ټریننګ دا ټول حماس ته دوی ورکوو. حزبالله سره همدغسې دوی د راکټونو د پیسو د ټول امکانات دوی ورته برابرول. یمن کې اوسیانو سره همدا اوس دوی عین همدغه کار کوي. همداسې په سوریا او عراق کې هشت شعبي و فاطمیون زینبیون. ستاسې به په یاد دي چې دغه څو کاله مخکې د سوریا او د عراق جګړې ته دوی مهاجر افغانان د لشکر فاطمین په نوم دغه جګړو ته لیږل. کنه دا واضح خبره ده چې که ایران که دغه جګړه اوږده شي ایران بشري نیرو ته ضرورت پیدا کړي، بیا د دغه مهاجرینو دوی سرتیر نیسي، یا یې په دې یا یې په جبر نیسي یا یې په پیسو نیسي. خو مقصد دا یو معمول دی او مخصوصا ایرانیان دا کار کوي او کړي دي، په پخوا کې هم کړي دي. نو ځکه زه وایم چې دلته د اوسني حکومت مکلفیت دا دی چې خپل مهاجر آبرومندانه مطمئن مسئول که دوی نظامیان و که دوی هر برخه که کار کوو دوی د اوس دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. دوی وظیفه دی. تاسې وګورئ، زه و تاسو ته یو قضیه یاد کړم. کله چې دغه د کویت 19 خبره وشوه، اروپایي هیوادونه، زه باید د جرمني مثال تاسو ته درکړم. جرمني کې په هغه وخت کې 40,000 جرمنیان په بهر کې د سیل و سیاحت دپاره دوی تللي وو. جرمني دغسې ترتیب ورته ونیوو چې دغه ټول 40,000 جرمنیان په شخصي الوتکو کې بدون د دې نه چې د هغوی نه کوم مصرف وشي د کویت 19 د مخنیوي په خاطر دوی د ټول نړۍ نه بیرته جرمني ته راستانه کړل. دا د حکومتونو وظیفه ده چې د خپل د اتباعو غم وخوري، او مخصوصا په دغسې شرایطو کې چې ایران کې اوس جګړه، یعنی احتمال د دې زیات دی چې ایران یو جګړې ته لاړ شي، سیمه جګړې ته لاړ شي. بله خبره دا دی که موږ ځان خلکو ته مسئول ګڼو نو دغه فرصت او زمینه باید مساعد شي افغانانو ته، کوم چې په پاکستان کې دی، کوم چې په ایران کې دی، کوم چې په ترکیه کې دی، کوم چې په اروپا کې دی، کوم چې په امریکا کې دی، بهرنیو هیوادونو کې. د دوی دپاره زمینه د کار، زمینه د یو امنیت، زمینه د یو مسئولیت باید برابر شي چې دوی تشویق شي چې خپل هیواد ته راشي. ولې دغه ظرفیتونه، ولې دغه منابع، ولې دغه انساني منابع منگا دلاس و باسو او دوی دلار شی پا ایران که دی کارو کی پا پاکستان که دی کارو کی پورو پا ایهی وادونه که دی کارو کی دا خو منابع دی کار ده دا خو منابع دی انسانی ده که منگا درست په دې باندې فکر وکړو. اول خو په دا شل کاله جمهوریت کې ما داسې شی ونه لید گرچې یو وزارت په نوم دی او د تماجین و موجود سره د دې نه چې افغانستان ته په تریلیون ډالر مرستې راغلې لیکن دوی یو اساسي اپریشن پلان جوړ نه کړ د دې دپاره چې افغاني مهاجر کوم چې په ایران کې دي په پاکستان کې دي په نورو هیوادونو کې دي په اروپا کې دي په امریکا کې دي دوی بیرته تشویق نه شي افغانستان ته راشي. ځینې د دغه افغان مهاجرینو په غیر قانوني کارونو باندې بوخت دي او دا د افغانانو دپاره د دوی د شهرت دپاره ډېر بد دی.
مننه. ادامه ورکړئ.
نو زما غوښتنه دا ده چې اوسنی حکومت پخوانی خو نه که دا کار خو موږ یې ملامتو. اوسنی حکومت چې دوی وایي چې موږ امنیت راوستی چې موږ کار لرو خلکو ته چې موږ دغه وعده ورکړو دا فرصت دی بعد ټول افغانانو ته چې هغه د افغانستان ځینې بهر د هغه ته مساعد کړي او دوی د تشویق شي چې بېرته خپل هېواد ته راشي د خپل د هېواد د آبادۍ په برخه کې دوی کومک وکړي کار وکړي او خپل وطن ته ودان کړي.
مننه کور ودان تاسو ته بېرته راوګرځم. مرسد اوریدونکي مرا سره په لاین دي. خوشحال خپلواک صاحب تاسو ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. حتما تاسو به زموږ د میلمنو خبرې اوریدلې وي. ساسي په ام باندې دغه جګړه چې اوس یا دغه بریدونه چې تېره شپه د ایران لخوا پر اسرائیل وشوه په ایران کې میشت افغان کډوالو باندې څومره اغېز کولی شي او تاسو خبر یاستئ له داسې دوستانو ملګرو نه چې هغوی په ایران کې ژوند کوي تاسو سره یې تماس نیولی خپل وضعیت درته ویلی؟
سلامونه تاسو ستاسو میلمه اتمر صاحب ته. خورجانې اول خپل حساب وایم دا خو زه ستایم چې ایران پر اسرائیل برید کړی. زه خپل یو ماسلم فزرم در کو چې مسلمانان رشوت المنزلو لاندې تر خاورو لاندې کېدل او مسلمانان شهیدان کېدل او څه څه کې حکومتونه لکه بارنه او عربستان او اردن او مصر دا اوسه ګوره په خپل کړي وي ځان نه قبلې په خپل خپل نه هم دی خپل ماسلم او پات څو څو د فاروق ایران کې چې کوم افغانان مهاجر دي اوسون دي او کبر ته دا جګړه ورته مست پرې فشار نشته د افغانانو په ضرر ته کوتا چې تخمن لاس میلیون او بعضی وایي لر ډېر دوه درې میلیون دوه لس میلیون د خپل بهرات ولایت یې مات سره کم څه لس میلیون اته میلیون افغانان اوس ایران کې دي. بس ثبت هم نه دی مشکلات به وي مشکلات به ډېرې بس دوهم هغه افغانان خو لس خیر ایرانیان نوم راځي افغانستان ته.
تاسو یادونه وکړئ چې تاسو په هرات کې اوسېږئ. هرات او ایران سره سرحد لري. تاسو باید مناسب شاهد یاستئ د ورځې څومره افغانان ایران ته اوړي او له هغې طرف نه څومره بېرته راوړي؟
که زه درته ووایم خوشجانې که قانوني ووایې ټول افغانان اوړي چې
پلوک صاحب لږ مو موقعیت ته تغییر ورکړئ چې د غږ مو نه راځي. موږ دغه ځواب بېخي وانه اورېده او مهرباني اوس ووایې.
که بیا که قانوني ووایې چې د پښتو د روګا څخه ځي ایران ته خورجانې هر خوا په افغانستان کې وچا ځوانان پاتې شوي نه یي. که غیر قانوني ووایې چې د پاکستان او د روګا څخه د نیمروز د روګا څخه ځي ایران ته هغه به ځوان داسې ځوانان دي چې ووایم په سلونه په میلیونونه ځوانان به یې سړی ووایه سړی به دروغجن شي. دونه ځوانان ایران ته ځي خو مجبورې دی اتمر صاحب شاید وپوهېږي خبر به زه خپله پخوای دونه اقتصادي مشکلات په دې او طالبان په حکومت کې راته پیدا شوه چې یعنی فلاج فلاج شوم ا دې بعض مشکلات هغه بیزتی او لوټکول هم خو وسو خو خیر دی بیا به ان شاء الله دا به ټول تعامل کو. خو ما د دې ویل چې مشکلات په خو به یې به خرجان په ایران کې به یې اما دا سړي وجدان هم نه قبلې چې ټول اسلامي وادونه ورته ګوري فلسطینیان او عربان او مسلمانان شهیدان
کوي. خپلواک
شکر کړی او بل حساب ته وګوره چې دا زموږ گاونډي یوازې چې په کومه اقتصادي مشکلات راځي افغانان خلا خیر ایرانیان بلاراستی دا زیت بیا وګورو ځان بیا نور یوادونه باید کومک وسره وکړي د ایران سره چې اسلامي یوادونه چې دا مشکلات ډیر افسي او فشار چې د امنیت تر اوسه دی د
مننه کور ودان خپلواک صاحب چې د هرات نه دی اړیکه نیولې و بل اوریدون کیمرا سره د تاسو تم ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی نو مراته وای لکه د د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون لار سره خبرې وکړي چې غږ مو اورئ لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون لار زما غږ واورئ
مننه خو ځینې تاسو ستاسو ټول اوریدونکو ستاسو تخنیکي همکاران خواستم روشن ساتونکي له احترامات وړاندې کوم
مننه کور ودان تو خو صاحب موږ په دې خبرې نه کوو چې ایران خکار کړای بده کړای هر څه چې کړی او برید شوی دی موږ په دې خبرې کې و چې دغه برید به په افغان کډوالو دننه په ایران کې څه اغیز وکړي لاندې تاسو نظر اورو
سمه ده خو تاسو ویلې د مایکروفون تاسو خبرونه ده نو مایکروفون زموږ په وای کې ده نو په ایران کې څه زموږ مهاجر دي نو پر دغه باندې خامخا منفي اثر کوي ځکه چې په جنګ کې خیر نشته ګټه نشته خامخا امکان لري چې اسرائیل توغندي وتوغي نو په دې کې خامخا خلک خوږیږي خاصتا افغانان خوږیږي او بیکاري پیښیږي کارونه ساختمانونه نور داسې کارونه چې هغه عمارتي یا نور کارخانو کې کارونه کیږي نو دا خامخا په جنګ کې تعطیلیږي خلق باندې نشره وتاي نو په جنګ کې ګټنسته دا د افغانانو په حق له تاوان ده دا مشکلات پیښیږي پر د تزمور دي افغانان ایران کې نشته دوریستا خو موږ د دې قومي خبرې چې دی وای وای افغانان موږ له دغه باسو یا وزیر وای له افغانستان ماجر له پاکستان او ایران له دغه باسو دا هم یو نوو ظلم ده په دې توجه باندې باسي د پاکستان شوې ستل نو دلته موضوع نه ده برابر خو بیا هم په هر حال خپل وطن د کراشي د دې شکر ده او ایران همیشه د دې دښمنۍ او دښمنۍ مستنه معلومیږي د هغې له حکومت سره وايي سیمور ستاسو هر کله کوم مشکل په هر مشکل کې لاس تر کوم او کله بیا وايي زموږ په داخلي چارو کې لاس وي وي دلته باید ټول شمول حکومت کې اوسي څه ته په موږ څه کار لري ته ملل متحد یې یو بل څوک یې موږ خپل حکومت یو کړی ده ټول شموله یې بولي غیر شموله یې بولي هر څه یې بولي موږ فیز افغانان او خپل حکومت فیز په تاسو اړه نه لري نو دا موږ په خپل کورنۍ چارې کې د دې لارې یو لاسوهنه بولو
مننه تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه سیاسي موضوعات به یې نه یادو دا واضح خبره ده چې یو څه ستونزې دواړو طرفونو ته شته دي خو په منځ کې زموږ هغه افغانان چې په ایران کې کډوال دي او په هر دلیل چې دوی افغانستان پریښی که هغه بیکاري ده که هغه امنیتي ستونزې دي یا هره ستونزه ده موږ یوازې د دوی په ژوند باندې خبرې کوو له تاسو ډېره مننه کور ودان چې له زابله مو اړیکه نیولې وه توخي صاحب راسره ده حکیم توخي له ایران نه توخي صاحب که تاسې زما غږ اورئ تاسې راته وایاست چې مخکې م زموږ ځینې اورېدونکي یادونه وکړه چې د ورځې په سلهاوو کسان له هرات نه یا د نیمروز نه ځي ایران ته دغه کسان چې راځي یا دا نه وي چې ایران ته ورځي یا هغه له پخوانه چې دي دوی څومره هیله مند دي چې وبه کولی شي ایران کې او آینده چې ده ظاهرا ښکاري په یو جګړه کې به ښکېل شي د دوی آینده به تضمین وي یا کار به ورته په آینده کې وي
نه زه فکر نه کوم چې فکر دی افغانان وکړي له ځان سره چې یا به په جګړه کې ښکېل شو یا به جګړې ته ولاړ شو ټول اقتصادي مشکلات او پراخست دي ار سړی چې راځي دلته په یو ځای باندې ځان نه باسي چې د ځان لپاره د روزانه یو ډوډۍ برابر کړي تر اوسه دې فکر څوک له ځان سره نه کوي چې دا جګړه به څه ورداسي افغانان به د جګړې ته وبلل شي زه فکر نه کوم چې اجي افغانان دې دغه جګړې ته وبلل شي ځکه هغه افغانان جګړې ته بلل کېږي لکه په پاتې دلې جوړې کړې وې لشکرې فاطمیون او لشکرې زینبیون او هغه خلک وسمه مدنه چې دغه امر تنه چې څه ته وسی ادی افغانان د کاریګری د پار راځي چې د خپل کاریګری وکړي او یو ګولا ډوډۍ وزان ته وګټي یا یا افغانستان ته ولېږي یا د لپ خپل ژوند ته وکړي. نو فکر نه کوم چې هغه خلک چې وس راځي یا دې خلک دي هغه خلک دي د زړه شو کې چې دا جګړه د څه وباسې او دغه دی وکړي ځکه دلته پر کاروبار باندې تاثیر اچي. د اوسې موږ دلته په یو افریقا کې کار کوو نو دا لکه دوه درې شپې کېږي دا ته نشته زیات سوی ده دلته هم تاثیر کړی دی زموږ په کاروبار باندې. دا خلک د ایرانیان نارې وي وایي که دغه ادامه پسې پیدا کړي نو زموږ کاروبار هم له مابین نه ځي. نو دا د عادي افغانانو په ضرر د خدای دې نه کوي چې غټه جګړه پېښه شي یا اسرائیل حمله وکړي یا ایران بیرته حمله پر وکړي. نو دا د ټول افغانانو په ضرر ده د ایرانیانو په ضرر ده ځکه دلته ډېر افغانان په میلیوناو په لکاو افغانان په افریقو کې کار کوي دا صنعتي ټول مابین مسجد از موږ په ضرر باندې ده.
مننه کوربدان رسره اوسې بیرته به درته راشم. بل اوریدونکو د نوم راته واخلې کوم ځای مړی کې نیولې. مهربانی قاری صاحب سړی مشه پروگرام ته بخیر راغله. مهربانی
اخوری سړی مشه سلامونه تاسو ته او تاسو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته
مننه.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شو موضوع متکړه ده واکان اول خدای جنگ د ټول په ضرر ده یعنی تنها د افغانستان او د ایران په ضرر نه دی یا تنها کسان چې په افغانستان په ایران کې افغانان ژوندۍ کوي دا هغه په ضرر به خامخاوي. ولیکن اصلا دا جنگ یو بده پدیده ده جنگ یو شمه پدیده ده د ټولې دنیا په ضرر دی. دا اوس کوم حالات چې په خبرې معنا کې تیریږي یا کوم بمباری چې کوي یا کوم ویني چې توی یا پر زنده دي خو مشت پرانی کې یاد یې خو کې اوس خلک چې جنگ کوي دا په توده ویني کې دي د دې اثرات په هغه وخت ملمیږي چې وربند وو شي یا جنگ ختم شي. را اوس موضوع ته بله هو افغانان خو اوس هم په ایران کې بی عزت دي. دا اوس موږ مهاجر دا درې شپې کېږي زموږ خپل مهاجر راله نیولې وه ردې مرضي وه یعنی هغه کړنې چې د افغانانو سره کېږي هغه بې عزتۍ چې د افغانانو سره کېږي ایرانیان یې ورسره کوي د هېڅ څوک یې نه ورسره کوي. حق د بشر هم دوی نه دی ادا کړی حق د اسلامیت او انسانیت کوم غیرت چې افغانان لري د هغو افغانانو پر غیرت باندې هم دوی قدم کېښی دی پردن وهل ورسره کوي شکنجه کوي اترټل ورسره کوي بې عزتي ورسره کوي اسکندل ورسره کوي. او رالو هغه موضوع ته اوس هم افغانان په ایران کې مطمئن نه دي اما کله چې جنگ کېږي یا پر ایران باندې حمله کېږي یا ایران د دې خوا حمله کوي دا به په خپل ایرانیانو باندې ډېر اثر وغورځي. د ایران اقتصاد اوس هم ضعیف دی تر دغه بلا ضعیف کېږي د دوی کرنسي به هم د بینه ځي یا به لوړ کته ادب تر راځي کرنسي به. او پر خپل هغه افغانان چې په ایران کې دي اغه ته به د کار پارسه کې د شغل پارسه کې پر افغانانو باندې ډیر تاثیر کوي.
فکر کوي بیا به دغه افغانان زړه کې چې بیرته افغانستان ته راستنه شي هغه چې اقتصادي ستونزې لري که جګړه خدای نه کړده ونه خلی یو دوی ته بیا نور کار زمينه نه وي فکر کوي دوی به بیرته راستنه شي افغانستان ته راشي.
دلته خوري کې دوه هدف په دوه تحلیل یا دوی بیره موجود دي. یو بیره خدای دې چې کچیر په ایران کې جګړه مشلی بیا ایران د خپلو د پردی پخ نه کوي بیا به دوی د افغانانو سم لشکر جوړي و اسرائیل ته بیا اسې وي مول واړه ده مول ولې د تاسو ولې د په سوریه کې جنگو لشکر په چمین په نامه دوی پیسې ورکول هغه افغانان تلل ته جنگېدل. یو خبردار شي کپردی باندې سخت راشي پردی باندې حمله وشي فکر کوم چې دوی به د افغانانو څخه ډیر لشکر تیاری بیا تلېږي بیا نو افغانان نه مور لري نه خور لري نه وارث لري هلته مړه کېږي و شهیدان کېږي به په هر رقم چې کېدل دوی به متکي پر افغانانو باندې وي دوی به دا خپل کار کوي. او بله بیره دا ده چې کوم افغانان چې دلته راځي هلته خو یې هم اقتصاد ضعیف دی بد وضعیت ورسره کېږي کوم افغانان چې دلته راځي دلته هم کار نشته دلته به افغانان په ډېر بد حالت کې زندگی کوي. ولې شاته چې کار نه وي ډوډۍ نه وي اوبه نه وي روزګار نه وي او اولادونه باندې ژاړي هغه مجبور دي چې هر طرف ته لاس واچي. دلته افغانان چې دلته رام سي په ژوندۍ کې ژوندۍ نه ستاره ول
ډېره مننه کورودان قریصه پختون چاړي کې مونږ نیولې وو نظر مو د دې موضوع په تړاو سره شریک کړو. که یو بل اوریدونکو کې دا بر وخت بیا وخت مرسته تور شو نو مرا ته وخت لکم زما لري کې نیولې
پرې دې خور کې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وګ چې روغ جوړ به عبدالحاد تعالی مده هلمن ولایت څخه خورجانې
اتل صاحب هلمند نستړی مشي په خیر اغلی مهرباني ساس نظر اورو
قربان سم پریدی خور کې مخکې د دې خپل نظر تر اسمه د غزمه په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو نشرات کې د ډیره وخت څخه خورجان خراب دي تقریبا د 2 کال کېږي نو دلته په هلمند ولایت کې ستاسو د رسنی منوال به اندازې زیات دي د سې کوردنی پریدی خور کې چې د ستاسو رسنی ناورې نو زموږ د تخنیکي همکاران څخه پترنس دا غوښتنه ده د ازادي رادیو د مشرتابه سم دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه حال کې پریدی خور کې د شپږ بجو څخه بیا تر 2 بجو پورې د ازادي رادیو نشرات کتن خورجان ناورې کېږي
حتمان حتمان دغه موضوع مخکم شریکه کړی دا او بیا به شریکه کوه تل صاحب او دا زلی بیا به ټینګار وکړو په زلونو ټینګار کړی دی چې دا څنګه حل شي خو څه شی زموږ په واسه کې دی هغه کوو مهرباني نظر مور تل صاحب یا فکر کوم چې په انټرنیټ کې اوس څنګه دا کبیر تر سره وصل شو بیا به د تل صاحب نظر واورو یو ځل بیا ما څه وکړو که تل صاحب انټرنیټ ښه شوی وي ښه تل صاحب فکر کوم اړیکه را سره پرې شوه وروسته بیا واخلو اتمر صاحب اورېدونکي یادونه وکړه د دوی اندېښنې دا دي چې که دا جګړه ونښلي یو طرف ته هم په ګټه نه دی په ځانګړې توګه د افغانانو په ګټه نه دی هغه کاروبار چې دوی ورپسې تللی دي له دې به هم خلاص شي او دوی به بیا په هغه دوو کې حیران وي چې اوس څه وکړي ستاسې په ان باندې ستاسې تحلیل څه وایي چې دغه جګړه به واقعا وغځېږي
د اوس دپاره خو زه داسې فکر نه کوم یوازې دغه بریدونه عکس العملي بریدونه وکړه چې د حماس مسله وکړه چې اسماعیل هنیه ووژل سو کله چې حسن نصرالله ووژل سو د دې د ټولو د غچ په خاطر ایران 200 توغندي په اسرائیل باندې ویشته او د امریکایانو په خبره چې دا تلفات هم نه درلودل فقط یو 2 کسانه زخمیان شوي دي لیکن اسرائیلو خبرداری ورکړی چې د دې غچ به اخلي او هغوی آمادګي نیسي د دې دپاره چې په ایران باندې برید وکړي په هر صورت امریکا او اروپایي هیوادونه کوشش دا کوي چې دغه جګړه دې محدود پاتې شي محدود دلته څو معناګانې لري د اسرائیل له نظره اسرائیلیان هم دغه وایي چې دغه جګړه مونږ نه غواړو چې وسیع کړو دا محدود دی مونږ حماس د دوی هغه نظامي توانمندي له منځه وړو دغه شبکه له منځه وړو دا زموږ هدف دی نور چا سره مونږ کار نه لرو او بیا مثلا په لبنان کې هم دغه خبره کوي نن اسرائیلي ځواکونه لبنان ته هم ننوتلي دي ځمکني او دوی لبنانیانو ته مخصوصا د بیروت وګړو ته دوی خبرداری ورکړی چې دوی د خپل کورونو نه ونه وځي د دوی عملیات محدود دي صرف د حزبالله هغه نظامي قوت ماتول دي د حزبالله خلاصه کول دي خو دا ډېر اسانه کار نه دی ځکه حزبالله تر 100,000 پوری غلری سرتیری لري او مجهز او دا د لبنان په جنوبی برخه کې دی او دې سره اسرائیل تلاش دا لري چې دغه تهدید یا دغه مشکل حل کړي اسرائیل هم دا ویلی چې موږ به د لبنان نورو کسان سره کار نه لرو زموږ هدف یوازې دغه حزب الله دی نو که واقعا دوی همدغه خبره صحیح نو بیا د جګړې د پراخېدو امکان نشته او که ایران بیا اسرائیل بیا په ایران برید وکړي ایران بیا په هغه برید وکړي نو دا بیا کېدای شي چې نور هیوادونه یا عربي هیوادونه مثلا عراق یمن سوریا دادم جګړې ته راکش سي نو بیا کېدای شي چې په هغه وخت کې جګړه نور هم پسې پراخ شي او دا د ایران په مناسباتو باندې د ایران په اقتصاد باندې د ایران په منابعو باندې ډېر زیات تاثیر لري او دې سره افغانان
به امدا مې پوښتنه کوله چې تاثیر به بیا په افغانانو باندې چې مخکې به مې یادونه وکړه چې نه افغانستان ته تللی شي او ایران یې د جګړې خواته کش کوي بل پلو په افغانستان کې واکمن طالبان دي په ټوله کې د افغانستان څومره حاشیه ته کې دغه جګړه نور
اول دا چې افغاني ماجر په ایران کې دوی مشکل به زیات شي ځکه چې لکه چې مخکې دوستان وخت اشاره وکړه ایران کې کار به نه کیږي کار به نه پیدا کیږي د بل خوانه دی ایران منابع با ورستر بل کمیگی خپل ایران دیتا اروزی چی افغانی مهاجر یا پرزا یا پزور خپل دیوات نو باسی زکر دا شپک میلونه یا پینزه میلونه داغوی پی اقتصاد بانده داغوی پی انرژی و مواد غذایی و پدرشان بانده طول تاثیر لری او پندق ترتیب سرا بیا د مهاجر د کار نشتون دا مې بل مشکل ده مهاجر خو بیا په ایران کې چې دي دومره پیسې ذخیره چیرته لري چې دا شپږ میاشتې یو کال بدون د دې نه چې کار وکړي دغه خپل خرچ خوراک په هغه کې برابر کړي دوی مجبوریږي چې یا بل هېواد ته لاړ شي یا بیرته افغانستان ته راشي هغه کسان چې افغانستان کې د جدي تهدیدونو سره مخ دي هغوی به همغه مرګ قبلي جنګ ته به ورځي مشکلات به مني خو بیرته افغانستان ته نه راځي یو چې دا هغه کسان دي چې هغوی بیا کیدای شي چې دغه مشکل ونه لري هغوی بیرته راستان شي افغانستان ته یوازې اقتصادي مشکل به دوی لري اوس موږ ته دا پکار ده د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې په دغه برخه کې توجه وکړي په دغه برخه کې اقدام وکړي اول خو په دغه صورت کې چې افغان مهاجر په ایران کې شکنجه کېدل وژل کېدل حتی د پولیسو د خوانه او بندیان کېدل زندانی کېدل په دغه برخه کې د طالبانو حکومت هیڅ کار نه دی کړی یعنی حداقل یو تماس دوی سره نه دی نیولی
اوس په بخنې سره چې ستاسې خبرې قطع کوم اوس که چېرته دغه جګړه رامنځته شي بیا به فکر کوئ چې د طالبان حکومت د خپلو اهدافو غم وخوري
زه فکر نه کوم ځکه عین مشکل مونږ پاکستان کې هم درلود او تېر کال تاسو دې شاهدان وئ چې په څه ظلم باندې دغه د پاکستان طالبان چې پاکستان سره ډېر ښه مناسبات درلودل دوی شل دېرش کاله څلوېښت کاله په همالته اوسېدل اوس هم دوی هلته جایدادونه او شرکتونه او مدرسې او بزنس لري نو دوی په دغه کې پاتې راغلل چې پاکستاني چارواکو سره دوی خبرې کړې وای حداقل د ملګرو ملتو د هغه د یونیسیار سره دوی خبرې کړې وای چې تاسې مهاجر چې په یو میکانیزم باندې بیرته راستانه کړي همدا اوس هم وخت دی چې دوی د ایران په برخه کې د یونیسیار سره خبرې وکړي د هغوی نه د امکاناتو د ترلاسه کولو دپاره لیزلي وکړي خو زه داسې یو شی نه وینم حتی دوی هغه چې امکانات هم لري د هغه کسانو دپاره هم دوی مټې نه دي رانغاړلي ځکه تېر سلسله په هرات کې چوشو تر دې اوسه پورې هغه کسان هغه صفاتې دي شکایتونه یې په رسنیو کې راځي څوک وایي موږ ته کور واده شو او جوړ نه شو څوک وایي موږ ته سرپناه ونه شو همدغسې د پکتیا او د خوست د پکتیکا کې چې زلزله شوه د هغو کسانو همدغسې په وروستۍ سیلابونو کې او دا طبیعي پیښو کې په دغه سیلابونو کې یعنی دا یو ضعیف مدیریت زه ګورم د اوسني حکومت په
مننه کور ودان چنده اوسېده سیاسي چارو شنونکو اسحاق قطمر و چې د ایران د وروستۍ او بریدونو په اړه باندې او دا چې تاثیر به یې په ایران کې میشته افغان کډوالو باندې څه وي خپل تحلیل او نظر را سره شریک کړو فکر کوم چې اتل صاحب را سره بیرته وصل شوی دی اتل صاحب مهرباني وکړئ ستاسې خبرې مخکې په نیمه کې پاتې شوې
مننه خدای دې قدر وکړه ډېره مننه تخنیکي همکار سره پر دې خور کې چې ما اړیکه به تر وکړم
دا چاتمار صاحب د لیډ خورګانی کولاړې نه پوهېږم ما پښتنه دینه درلود لاله یو نظر سره شریکم پرې دی خورکې
نظر می ده اتمار صاحب نه ویرا سره زکه چې مور سره خدای په منی وکړه خو وخت کم دی لاندې پښتنه مطرح کې چاتمار صاحب ته بیا لاند ورشو چې بیرته جواب ترکې
و امانه نه خدای قدر وکړه د اتمار صاحب ما د پښتنه د اول خپلمونه و تمامه زو مثال د خبرې کې خدای نه خسته اسرائیل د ولادت پر ایران باندې مثال د خبرې خپل بریدونه وکړي اغیزه به پر افغانستان او پر نور مندکو باندې څه ځکه موږ وخت نه چې اوکرين او مثال د خبرې دغه د شوروي مثال د خبرې په جنگ سره اخته دلته نو موږ دلته وخت پر افغانستان باندې هم ډیر اغیزه وکړه پر دې خو کې کړه خوراکي توک باندې ډیر لوړ وخت
ما پښتنه واخیسته لطفا لطفا لاندې نظر وای چې بیرته تمر صاحب جواب درکې
مننه خدای دې کاذر وکړه خورجان دغه بریدونه خو چې دې دغه ته مطرح کړل د ایران مثال د خبرې دغه ته مجبوره کې خورجان کوری په منځني ختیځ کې دا په اسرائیل او بيخي د خدای تر آباد مخلوقات او شهادت ورسول اسلامي مملکتونه به نورم خورجان زما په فکر نظر باندې
تل ځای مخکې یادونه وکړه چې موږ به یوازې د کډواله په موضوع باندې او د تاثیرات وی پر افغانستان څه وی په دې خبرې کې اومدنه کور ودان خصاصي پښتنه به اتمر صاحب ته وړاندې کړو اتمر صاحب د پښتنه کې څومره تاسو مخکې جواب کړ خو بیا تل ځای پښتنه وکړه چې اغیز به دغه جګړې پر افغانانو پر افغانستان څه وی لاندې کوړه جواب کړی اتمر صاحب متاسفانه چې د اتمر صاحب اړیکه مر سره پرې شوې ده که مغوی مخکې دغه پښتنې ته ځواب ورکړه که چېرته زما همکار اتمر صاحب راوخیسته ځواب به درکړي توخی صاحب را سره شته توخی صاحب تاسو لنډ راته وایه تاسو په ایران کې یاستئ خپل شخصي تصمیم دې څه ده که جګړه ونهخلي افغانستان ته ځي که ایران کې پاتې کیږي
شخصي تصمیم خو نوم ده چې موږ بله چاره نه لرو چې تر یو مخ دی اله ونه رسېږو چې دلې نور دې نتیجې ته ورسېږو چې یو څنه پیدا کېږي نور نو بیا تصمیم نشو چې د وطن پر خوا ولاړ شو هلته ډېر اقتصادي مشکلات موږ بېخي یو څه نه لرو نه کار شته نه غریبي شته یو څه نه لرو چې اوس موږ وایې یو امید به ستا کړو له دې داسې ولاړ شو هلته به په هغه کسب باندې بوخت شو نو له اوسني حکومت اصلا دا غوښتنه ده چې ټولو مهاجرینو ته په شرایط دلته سخت دی د کار زمينه برابره کې هغه په قانوني نظاميان چې دي هغه نظاميان کله عمومي افسه شي استفاده وکړي یا بد پليتونه نه وکړي دا غو غشتنه د نکوه دي دا غو امنیت وسنه کوي تصمیم خو نوم تر اوسه هیڅ تصمیم نه دی ګرځي چې شرایط ته ګورو بس نو که شرایط لار راکول یا خو دې یو که شرایط لار نه راکول لا غو ورسته به تصمیم نه کوي
ډېر زیاته مننه کوربدان پیران کې میشت افغان کډوال حکیم توخی و او درنګه د سیاسي چارو شنون کې ساقط مر مو ملمه و چې د ایران د روسي بریدونو په اړه باندې چې غیظ په پیران کې میشت افغان کډوالو باندې څه وی خپل تحلیل را سره شریک کړو اتل صاحب کچيري صاحب پښتنه بې جواب پاتې وی کولای شي چې خبرونه بیا واوري ساس دمدغه پښتنه نه وړاندې اتمر صاحب د پښتنې تزواب ویلی او کولای شي چې بیا لته د خپلې پښتنې جواب ترلاسه کړي اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واوریده تر بل پروګرام چې زه اوس مهم کاران ساسې په چوپړ کې ازریګو خېچاري خو وخت
ملنگ دروازے کوختنا باراند نگر زم دن باراند نگر زم دن باراند واضح کوم پختنا باران دے نظر زم دے ننا باران دے
څنګه